السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دې ځای صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو د لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې اوریدلو ته رابولم. نن چهارشنبه ده، د 1398 کال نن چهارشنبه ده، د 2019 کال د اکتوبر 13مه، د 1398 کال د عقرب لړم میاشتې اتمه نشه ده. په دغې خبری مجله کې اوری چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي بریدونو زیاتوالي د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي. تر هر څه مخکې خبرونه. لمړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان اجرایه ریاست وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه، او د پاکستان حکومت د یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومیدل د 2 نورو میاشتو لپاره وځنډول. پوره خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. عبدالله دغه څرګندونې تېر ماښام په کابل کې د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د 96مې کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې.
در حالی که در شب روز انتخابات کلی خوش آدم
دیوایی دست وقت چی در انتخابات و پشپا و رزو که در خلق و طول پام رای و توی بیا هم در افغانستان در وگر و استیل لمری توب چی سول ده باید هیچ کلال یاده و نباسو. اغا سول چی مشری و مالکیتی در افغانانو پا لست کیوی
با مردم افغانستان باشه.
د افغانستان اجرایه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دی د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
د کونړ ولایت په ناړې ولسوالۍ کې د راپورونو په اساس د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې ده. د لومړنیو راپورونو په اساس په دغو شخړو کې درې افغان ښځې وژل شوې وې او درې نور کسان ټپیان وو. د افغانستان جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی پرون په خپل ټوټر لیکلی افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د بین المللي قوانینو ښکاره نقض بولي او هغه په شدت محکوموي. د افغانستان حکومت د پاکستان لوري د دغه ډول اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې ده. اخوا د پاکستان ملي راډیو په د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې ادعا کړې ده چې افغان پوځیانو له کونړه د دوی سیمې په ثقیله او ماشینګنو ډزو باندې وشتې دي. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې په دغو ډزو کې په چترال سیمو کې شپږ پاکستاني عسکر او 15 ملکیان چې ښځې هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د فاریاب ولی وای په دغه ولایت کې بهرنی ادب چې ډیره یې د داعش د خراسان څنګه غړي دي زیات شوی. نقیب الله فایق پرون سه شنبه په یو کانفرنس کې ویل دغه بهرنیان په څو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی.
افراد وابسته به داعش از قسمت‌های غور آمدن به قسمت‌های
په داعش ډلې پورې تړلي کسان د غور ولایت له ځینو برخو راغلي. ګرزیوان او کوهستان ولسوالۍ کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. ځمکني او هوایي ځواکونه به دغه بهرني اتباع په نښه کوي. په وروستیو کې د فاریاب په بیلابیلو برخو کې د بهرنیو اتباعو حضور زیات شوی. د فاریاب ولی وایي په وروستیو دریو څلورو کلونو کې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د وسلوالو شمېر کم شوی، خو اوس له غور او بادغیس ولایتونو بیرته فاریاب ته روان دي. نقیب الله فایق وایي په المار ولسوالۍ کې هم د بهرنیو اتباعو تر څلوېښتو زیاتې کورنۍ میشتې شوي دي. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوه نورو میاشتو لپاره وځنډول. د دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دغه پریکړه داسې وخت اعلان کړه چې نشپېته کلن شریف د ورکړل شوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو وه. د کیوبا ولسمشر د هوانا واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې د کیوبا له کیوبا د ماسکو ملاتړ وستای. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرونی له ماسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ته هاجم په زیاتېدو دی. د روسیې ولسمشر خپل کیوبایي سیال ته ویلي روسیې تل د کیوبا خپلواک دریز او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی. ولادیمیر پوتین ویلي موږ خوشحاله یو چې د کیوبا حکومتولي په غښتل کېدو ده. کیوبا د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد نږدې متحده ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالتونو تر اوسه پورې د کیوبا او روسیې د دغو دریځونو په اړه څه نه دي ویلي. او د بشري حقونو لپاره د اروپایي محکمې پر بوسنیا هرزګوینا انتقاد وکړ چې نه دی توانېدلی په موستار ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وکړي. په دغه ښار کې چې په قومي لحاظ سره ویشل شوی تر یوې لسیزې زیاته موده د قانوني لانجې له کبله دغه انتخابات نه دي شوي. د فرانسې په سترسبورګ کې د بشري حقونو لپاره اروپایي محکمې پرونی حکم د موستار ښار د یوې اوسیدونکي او سیاستوالې ایرما بارالیا د قانوني شکایت په ځواب کې صادر کړ. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دغه خبرونه د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. په دغه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځانو د هوایي بریدونو زیاتوالي د هغو سیمو په نیولو کې ورسره مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي.
هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د لبنان صدر اعظم سعد حریری تر حکومت ضد مظاهرو وروسته بالاخره پرون استعفا وکړه.
وانا كمان بقول ما في حدا اكبر من بلده.
د دې استفاده ورکړې په مراسمو کې دا مو ویل چې هیڅوک تر لبنان پورته نه دی. خدای دې لبنان وساتي. او د ژوند رنګونه هم درته خبرو. لیو قومي مشر سره غږېدل یو.
افغانستان حکومت ته ډېرې موږ مسالې تر اوسه موږ خپل موبایل کې حل کوو. هغه چې بعضې مسالې موږ حکومت ته ورسو په ځای دی چې را جوړی کو خرابې مخاطه ډېره ځي.
بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار 9:09 د رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو زیاتېدل د سیمو په تصفیه کې ګټور تمام شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 هوایي حملې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډیره افغان ځواکونه برخه لري، خو په هوایي بریدونو کې بهرني ځواکونه ورسره همکاري کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 13 سپتمبر میاشت ورځې څه کم 40 هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1113 ته رسیږي، حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسېدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سوي چې پرې نه شول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې، القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
د روسي کې په ډیری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل، عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست همداراز په هوایی برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې و هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږو میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږو میاشتو کې موږ ته ولیدل چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزادې کړو. اوس په سیمه کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر ولسم خپور سوی راغلي، د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په هوایي حملو کې 1590 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
مننه کوم چې آزادي رادیو ته مو غوږ نیولای. دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي آزادي رادیو .org باندې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
تایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشتې مسله څېړلې ده. د پاکستان له لوري د هوان پر ډس په کونړ کې درې افغان میرمنې روانه اونۍ ووژل شوې. د کونړ چارواکو ازادي راډیو ته ویل نشته وروسته تر دې پیل شوه چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښې پر وښدو د پاکستان د پوځي تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. ورسپانه په واشنگتن کې د ویلسن نړیوال تحقیقاتي مرکز د کارپوه مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ شخړې په زیاتی دودي. کوګلمن چې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې متخصص دی دا خبره هم کوي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ځنډیدلې، د افغانستان راتلونکي سیاسي وضعیت روښانه نه دی او د سولې د خبرو راتلونکي هم تر سوال لاندې ده. د کوګلمن په باور په داسې بې ثباته وضعیت کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نشته ښه پیښه نه ده. د لویدیز بل ورسپانه هیل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړي. د ورسپانه لیکي د اکتوبر په 28 دا خبره خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ورو په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر کم کړی دی. د ورسپانه وړاندې لیکي 13 کال وروسته تر شخړو او لږ وروسته تر دې چې د سولې خبرې په سپتمبر کې غړي وړي شوې، د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت اکثر چارواکو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر 1400 ته راټیټ کړي. د هیل په باور د سولې د ناکام شویو خبرو هدف هم دا و چې د کچته د امریکایي پوځانو شمیر په افغانستان کې راښکته شي او په رسمي ډول د پوځانو د اصول پر ځای پر دې عمل وشي چې د کومو سرتیرو د خدمت موده په افغانستان کې سرته رسی شي د هغوی پر ځای نور اسکر هلته وانستول شي. نېشنل انټرست خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. د خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د دې پر ځای چې د شخړو د کمیدو باعث شي لا پسې شخړې زیاتوي، ځکه چې دغو ځواکونو ته ځینې د اشغالګرو په سترګه ګوري پرته له دې چې د امریکایانو نیت ته فکر وکړي. خبرونه بیا لیکي په دې حقیقت هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنۍ شمېره نشي کولی چې هلته د شخړو مخه ونیسي. د نېشنل انټرست د خبرې کړې مقالې په باور د امنیت د ټینګېدو لپاره د هرو زرو کسانو لپاره لږ تر لږه شل پوځیان پکار دي.
د هلمند امنیه قومندان وایي وروسته له 13 کلونو د نهر سراج ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو څخه نیولې. سمونمال حسام الدین هلمندي په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې چې په تیرو 13 کلونو کې دولتي سرتیري نه دي ورغلي. کتونکي وایي د حکومتي سرتیرو لخوا نیول کېدونکي سیمې دي وساتل شي او په پخوانیو سیمو او په پخوانیو نیول شوی سیمو کې دي نه امنیت اجازه ورنکړل شي. تفصیل د الیاس دای په دغه راپور کې.
امنیه کمانډان وای د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمال اسلام الدین هلمندی چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول ول په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څو باندې اتلس کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیات کړه غواړي شار ته نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حمله او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهر سراج کې عملیات کوم عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلوې د هغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 13 کیلومتره موږ یې ساحه کې پرمختګ کړی دي چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده ولته قوي کمربند پکې جوړیږي او هم هلته همدلته خلک وسپنجري ولسونه را روان دي زموږ ناسي وسره روان دي چې دې مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یو د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 15 سلنه په تیرو څه باندې 13 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګا کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیر سوی دی چې اکثره وخت نه امنه او د ترافیکو پر مخ بند وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیری نوي سیمې نیسي ودې ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د نامنیو په ضد لاس پکار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګا، نادالي او نوو ولسوالۍ دي هم نام نوی تنه پرشدل کیجم.
نهر سراج او نور سیم کی روان دی د عملیات مشتاینه کو او واکنده شکار دی او نیک اقدام دی ولی کم زایو کیچی نام نه د پشار کی وس پهلن بیا نام نه زیات سوی دا او په نور سیم کی نه دالی کی نه وکی بعد په ډیرو کوي تدابیر ونیسی په شار کیم امنیت تدابیر ونیولسی او په نور سیمو کې باید کوي تدابیر ونیولسی.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړی د لشکرګا په شمول د ګریش ولسوالۍ ډیری سیمې خود نادالی او نوی ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللی دي او د هلمند امنیه کمانډان لخوا دا خبره چې ډیری سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي دي یوه ادعا بللې ده. ملګري استای د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په کندهار ولایت کې پرون د کرکټ لسګونه لوبغاړو او یو شمېر مدني فعالانو د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو په غوراوي کې د جنوبي حوزې سره په توپیریز چلند باندې تورن کړ. دوی د کندهار پریس کلب مخ ته غونډ شو او خپل غږ پورته کاوه چې کرکټ بورډ د جنوبي ولایتونو سره توپیریز چلند او فساد کوي. د کندهار او د جنوبی حوزې لوبغاړو رسله هغه خپل غاک پورته کړ چې له وست اندیز سره د افغانستان د ملي ټیم د لوبو لپاره شامل لوبغاړي اعلان شول. د دوی اعتراض هم هغه وخت اوچته ورسی چې د کندهار ولایت یو لوبغاړی منیر احمد کاکړ په دغه لیست کې نو شامل. کاکړ په کورنۍ لوبو کې ډیر ښه ځلیدلی و. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار رپورټ را لېږلی.
د کندهار د کرکټ لوبغاړي او د دې ولایت د مدني ټولنو استازي وایي کرکټ بورډ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند سره له کلونو راهیسې توپیریز چلند کوي او د دې حوزې هیڅ لوبغاړی تر اوسه په ملي ټیم کې نه دی لوبولی. دوی د سه شنبې په ورځ د کندهار پریس کلب مخ ته په یو اعتراضي لاروین کې د هیواد کرکټ بورډ په فساد او توپیریز چلند تورن کړ او ګواښ یې وکړ کله جنوبي حوزې سره د کرکټ په برخه کې روان وضعیت پای ته ونه رسیږي د یادې ادارې په وړاندې به په نورو مدني خوځښتونو هم لاس پورې کړي.
نو موږ نور نه غواړو چې خپل حقوق دغه سي په رونو سترګو زموږ حقوق څوک خوري د دې پر وړاندې موږ اوزو او دغه کسانو څخه چې مسول دي دغه څخه جواب غواړو. لمړی د مرکزی کرکټ بورډ څخه جواب غواړو چې ولې زموږ سره تاسو به چلن کیږي، ولې زموږ لوبغاړي مایسه کیږي، ولې زموږ د کرکټ د په اصطلاح د ترویجولو او عوامولو کې زموږ سره همکاري او کومک نه کوي.
جواب غواړو، حق غواړو. موږ ته نور داسې مفسدي کړي او پر دې اړه باندې موږ د مفسدینو په مقابل کې درېږو، خپل حق څخه دفاع کوو. غواړو نو په چپ خوله نه شو پاتې کېدلی. مرګ دی وي پر مفسدینو، مرګ دی وي د هېواد هغه کړیو باندې چې دوی د خلکو په ځوان استعدادونو باندې لوبې کوي.
د دغسې چارواکو موږ په وړاندې راوتلي یو تر څو دوی خپل هغه بستونه خالي کړي او د کندهار هغه با استعداد چارواکو ته ځای ورکړي تر څو د خپل د ورزش په عموم کې د ورزش د ښه کولو لپاره کار وکړي.
دوی په کورنیو سیالیو کې د جنوبي حوزې د لوبډلې د لوبغاړي منیر کاکړ سره د کرکټ بورډ لخوا روان چلند چې کاکړې د کرکټ پریښودلو ته اړ کړی هم وغندي. په جنوب کې د کرکټ بورډ اداري استازي احمد ضیا د کرکټ لوبغاړو یادی داوی نه ردوي او نه هم تاییدوي، خو وایي یادی ستونزې به له خپل مرکزي دفتر سره شریکې کړي.
د چې هر څوک یې وروره خدای دې وکړي چې کرکټ مې په ژوند کړی مې یا به اوس په اخته سوی اداره د دې په مخ کې د وروره را خپل مشکل جوړوي. موږ د دې مشکل مرکز سره شریکولی شو.
د هیواد کرکټ بورډ ادارې تر اوسه د جنوب زون د کرکټ لوبغاړو د اعتراض په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې منیر کاکړ تکړه او ځوان لوبغاړی دی چې د افغانستان او بنګلادیش د الف لوبډلو سیالیو کې د کیچ د مسولو لامل د غوراوي کمیټې غوښه کړی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په لبنان کې تر پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم سعد حریری له خپلې څوکۍ د لرې کېدو اعلان وکړ. هغه په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې د حکومت ضد اعتراضونه له دوو اونیو راهیسې روان و، خو د اصلاحاتو د بستې له وړاندې سره سره دغه اعتراضونه نه دي ختم شوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په ټپه دریدلی سیاسي حالت سعد حریری اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لرې شي. نه څلوېښت کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د اعلان پر مهال د پټپه درېدلي حالت لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په تیرو دیارلسو ورځو کې یې هڅو نتیجه ورنه کړه، ځکه نو له خپلې څوکۍ لرې کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
په دې موده کې مې زیاته هڅه وکړه چې یو حل لار پیدا کړم چې د خلکو غوښتنې واورم او هیواد له اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو خطرونو خوندي کړم. نن له تاسو خبره نه پټوم، په ټاپه درېدلي حالت کې راګیر سوم. د دې وخت راغلی چې له بحران سره د مخامخېدو له کبله لوی ټکان راکړل سي. د ولسمشر میشل اون لیدو ته ورځم چې هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کړم. په لبنان کې د اکتوبر میاشتې له ولسم حکومت ضد اعتراضونه روان وو. لانجه هغه وخت پیل سوه چې حکومت د واتساپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نورو خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله. دا کار د دې سبب سو چې پرېدلي خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. دغه اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لوی لارې وتړلې. د دې تر څنګ ښوونځي، پوهنتونونه، بانکونه، دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل. اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي، بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي. لبنان د سوریې او اسرائیل تر څنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي لري، خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
د خبرونو لنډیز ته راغلی. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. هغه د خبرې بیګا ماښام د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د نهشپیتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړ شویو مراسمو ته وکړې. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ کې د افغان او پاکستاني پوځانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي، خو پاکستان تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې افغان پوځیانو د دوی پر سیمې باندې بریدونه کړي. د فاریاب والی وایي په دغه ولایت کې بهرني اتباع چې ډیری د داعش د خراسان څانګې غړي دي زیات شوي. دا خبره د فاریاب والی نقیب الله فائق پرون سه شنبه یو کانفرنس کې وکړه. د جاوز جان ولایت امنیه قومندان وایي په یو چاودنه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د کیوبا ولسمشر د هاوانا واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. د بشري حقونو لپاره اروپایي محکمې پر بوسنیا هرزګوینا انتقاد وکړ چې نه دی توانېدلی په مستار ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وکړي. او روسیه وایي کورد جنګیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو په لنډه توګه واورېدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
نومره استام غیاسی دی غور ولایت اوسیدم کې مامور یم پر ریاست د کوچیانه کې او اطراف ته چیزه مال تکور می پولات کده په غوځای کې د قومي شورا مرستیال یم خلکو په مابین کې کومه لنجا چی وی کوم بل کار چی وی